څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجلې ته شراخلی. تر دې وروسته له دوشنبه تر چهارشنبه د څلور بجو او پنځو بجو په خبرونو کې یو ساعت خبری مجله لرو. په روانه خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې اکرام مسکنیار مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري پنځه کلنه موده په بشپړېدو ده. یو شمېر پرې باور دي چې نور دې کارونه بس کړي، خو ځینې د ولسي جرګې کارونه مهم ګڼي او تر انتخاباتو د دوی د کار د مودې د تمدید غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه په دې خپرونه کې نور ګڼ مطالب لرو او په سیمه ییزو مطالبو کې مو تاجکستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی. خو مخکې تر دې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې چې جان قالی کوزی وړاندې کوي، علی کوزی صاحب کوم مهم خبر؟ بله
شیبه صاحب، مننه. یو خبر خدا ده چې د پاکستان پوځ وایي جنگی جټ الوتکې د شمال لویدیز قبایلي سیمه کې لږ تر لږه دولس تنه وژلي دي. او بل یو خبر هم شته چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو له عمومي منشي نه په جدي ډول غوښتي دي چې ازبکستان ته د جون د دولسمې نېټې په سفر کې دي، دغه هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د سرغړونو نورو مسلو په اړه جدي خبرې وکړي.
بله مننه علي کوزی صاحب. مخکې تر دې چې د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور رئیس دیو پلاوی په مشرۍ کندهار ولایت ته سفر کړی. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ یو پروتوکول لاسلیک شو. او مشرانو جرګې د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن په کندهار کې یو شمېر امنیتي ځواکونو سره ولیدل او د هغوی سرښندنې وستایلې. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سفر کې ولسمشر د 215 قل اردو له تاسیساتو څخه لیدنه وکړه. ښاغلی خپلواک د ولسمشر د ویناو په اړه وویل:
او د خپل خاورې د دفاع لپاره د خپل ژوند قربان کړی دی. په څنګ کې د ګوسو تنظیم اتل خپل اردو د هغه تاسیساتو پر عامل دنه وکړه.
همداراز ولسمشر د کندهار د بریښنا د ستونزو د حل په هدف د لسو میلیونو ډالرو د ورکړې ژمنه کړې. ولسمشر اشرف غنی د کندهار ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف نن دغه ولایت ته سفر وکړ. تاجکستان ته د افغانستان د اجرایه رئیس د سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نوی پروتوکول لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ویل چې دغه پروتوکول په 2015 کال کې هم لاسلیک شوی و چې اوس مهال هم یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت سره په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په هدف تمدید شو.
در حاشیه سفر
تاجکستان ته د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس د سفر په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو یو نوی پروتوکول لاسلیک شو.
د افغانستان د حکومت اجرایی مشر عبدالله دیو هیئت په مشرۍ د یکشنبه په ورځ د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته لاړ. د افغانستان مشرانو جرګې نن د ټول هیواد په ځانګړي توګه د ننګرهار امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ډیر وسلوال د داعش لیکو ته ورغلي دي.
د ننګرهار کې واقعا ستونزې شته. پروژه د طالب صرف په داعش بدله شوې. مسیر او تګلارې ورته داعش ورکړې. نور هماغه طالب ده او هماغه ککره ده او هماغه ټوپک ده په هماغه شکل جنګېږي.
بلور ته د بادغیس ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په اب کمری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې د درېیمې ورځې لپاره هم دوام وکړ او په سمنګان ولایت کې د نه دېس ټولګټو پروژو کار پیل شو. د شمال زون د کلي او پراختیا ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې دغو پروژو لګښت 18 میلیونه افغانۍ ده چې د افغانستان د کلي او پراختیا وزارت لخوا ورکول کیږي. د دغو پروژو په عملي کولو د ایبک کار په شمول د نه ویس کلیو شاوخوا شپږ زره اووه سوه شپاړس کورنۍ ته ګټه رسیږي. په دغو پروژو کې سوارلس بابا ټولنیز مرکزونه، یو شمېر استنادي دیوالونه، کانالونه او د اوبو شپږ ویشت زیرمې شاملې دي. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زما همکار جان آقا الکوزی تاسو ته وړاندې کړي.
د پاکستان پوز وای جنگی جټ الوتکوی د شمال ویدیس قبایلی سیمه کې لکټر کې دولسته وسله ول وجلی پوز په بیان کې ویلي هوایی حمله نن د افغانستان پولی ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه کړی ده. د پاکستان پوز د دوشنبه پر ورځ ویلي و چې د شمالي وزیرستان جګړه کې نولسته وسله ول او عسكر وژل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کې مون غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 نیټې سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. امنسټي انټرنیشنل نن په یوه اعلامیه کې له بان کې مون نه په کلکه غوښتي چې له تاشکند څخه د ملګرو ملتونو په هغو مخکنیو غوښتنو د جدي ټینګار وکړي چې له ازبکستان څخه غواړي خپل نړیوال مکلفیتونه باید پر ځای کړي او د بشري حقونو څارونکو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته ولاړ شي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ارسن افاکوف وایي له مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایي لږ تر لږه درې کارکوونکي تری تم دي. نن سهار د کیف ښار په 10 کیلومترۍ کې واسلیک کیف خارګوټی ته نږدې د پټرولو لږ تر لږه 1400 ټانکونو اور واخیست. د اوکراین د عاجلو چارو وزارت وایي د اور وژنې په عملیاتو کې له 300 زیاتو کارکوونکو برخه اخیستې. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر وایي یو شمېر نور اور وژونکي چې مخکې د مړینې راپور ورکړل شوی و د اور له لمبو څخه ژوندي راایستل شوي. چارواکي وایي شپږ تنه اور وژونکي په عملیاتو کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستري دي. چارواکي وایي اور تېره شپه د تیلو په یو ټانک کې ولګېده او اتو نورو ټانکونو ته چې 900 مکعب متره تیل پکې وخپور شو. روسي چارواکي وایي دا له ډېر وخت ده چې هغوی له ایران سره به د تیلو په مقابل کې د موادو تړون کله پیل کړي، که څه هم چې په مخکنیو راپورونو کې ویل شوي وو مسکو دا معامله وار له مخې پیل کړې ده. دا معامله به له روسیې سره چې د اوکراین د شخړې په اړه ورباندې نړیوال بندیزونه لګول شوي مرسته وکړي چې په ایران کې د خپلې پښې ځای ټینګ کړي. خو د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ تر اوسه د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ معامله نه ده شوې چې له مخې یې په اسلامي جمهوریت بندیزونه کم شي. د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم رئیس پرون وویل ایران ته د غنمو ورکول پیل شوي. دا خبر د ایران دولتي خبري اژانس ورکړی و، خو د روسیې د خوراکي موادو د تنظیم اداره وروسته له خپلې خبرې پشا شوه. د ایران فارس خبري اژانس د شنبې په ورځ د ایران د تیلو د وزیر له خولې ویلي و چې په روانه اونۍ کې به روسیه له ایران نه د تیلو واردات پیل کړي. د روسیې د انرژۍ وزارت وروسته وویل دا ډېر وختي ده چې د دغه معاملې د پیل په اړه خبرې یا څرګندونې وشي. او عراقي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي ملاتړ ورسره ده د بایجي خارګوټي او د تیلو نږدې چڼځای ته د سړک په واسطه د موادو رسولو لارې پرانستې او په دې توګه د ځمکې د لارې د اسلامي دولت پر ضد پر مخ ځي. د بایجي خارګوټي او د تیلو چڼځای د بغداد او موسل ترمنځ د اصلي لوی لارې په اوږدو کې د تکرت په شمال کې په یوې مهمې سرور لارې کې موقعیت لري. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د عراقي ځواکونو هغه ادعا تایید کړه چې وایي حکومتي ځواکونه د بایجي خار مرکز ته داخل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د سو سترو خارونو د هوا حالات واوري.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 14 اسمان زایزه وریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 22 اسمان صاف. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 14 اسمان وریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 22 اسمان وریاز. ګردیز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 11 اسمان زایزه وریاز. بامیان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 4 اسمان زایزه وریاز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 25 اسمان زایزه وریاز.
له سید کمال شعارفه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالې خبر کړو.
وړاندې به په دې یو ساعته خبري مجله کې واوري چې حکومت د ولسي جرګې د کاري مودې تر پای ته رسیدو وروسته د هغې پر تمدید ټینګار کوي. یو شمېر څېړونکي دا خبره د اساسي قانون له دریاتیایمې مادې سره په ټکر کې ویني، خو موضوع مو د آزادو انتخاباتو د موسسې له اجرایي رئیس سره شریکه کړې.
د ولسي جرګې موجودیت د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی، نو د دې لپاره بیا د حل لارې شته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي. د سیاسي چارو له یو څېړونکو سره پر دې مسلې شغېدلی یو.
منطقوي همکاري کیدای شي په دغه مشکل باندې ټکی پریږدي او دغه مشکلات حل شي.
تاجکستان ته مو د پاکستان د صدر اعظم سفر څارلی او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه په روانه خبرونه کې معلومات تر سره شریکو. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسي جرګې فعالیتونه به تر هغو مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. غلام نبی فراهی دا موضوع نن د خپلو سل ورځنیو کاري پلانونو د معرفي کولو په غونډه کې وکړي او ویې ویل چې ولسمشر اشرف غنی به شرایطو ته په کتو د ملي شورا په اړه پریکړه وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي هیڅ چارواکی نشي کولی چې د قانون مودې تر پای ته رسیدو وروسته د ولسي جرګې وخت تمدید کړي. قسیم سولمل په دې اړه له کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې کاري موده د سرطان په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي، خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسمشر تر وروستۍ پریکړې به اوسنۍ جرګه خپل کار ته دوام ورکړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی د سه شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به په ټاکلې نیټې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. زما په باور لا خو هم پارلمان صلاحیت لري پریکړه کوي او د افغانستان د اساسي قانون له مخې د څارنې او د قوانینو د تصویب حق لري. تر څو چې وخت یې پوره کېږي نو زه ډاډه یم چې په دې اړه پریکړه کېږي. د ښاغلي فراهی په وینا ولسمشر صلاحیت لري څو په دې برخه کې پریکړه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دویم مرستیال څه موده مخکې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې انتخابات به راتلونکی کال وسي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځنډ یو ولت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه راوستل بلل سوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د کمیسیون په فعالیت پورې اړه لري. که څه هم دغه کمیسیون نږدې درې میاشتې مخکې د ولسمشر د فرمان له مخې رامنځته سو، خو د ترکیب پر سر یې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله خپل فعالیت یې نه دی پیل کړی. په ورته وخت کې د مشران جرګې غړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د ولسي جرګې انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
نو انتخابات باید مشخص شي، که هغه زموږ د مجبوریتو په اساس باندې په درې میاشتې بعد موږ پروا نه کوي، او که ورځې مشخص نه شي نو بیا زما پیشنهاد هماغه ده چې هر څه چې د ولسي جرګې نه راځي دلته غیر قانوني دي.
خو د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن بیا وایي چې هیڅ کومه مرجع یا چارواکی دا صلاحیت نه لري څو د ولسي جرګې د کار موده وغځوي.
هیڅ مقام په افغانستان کې، هیڅ ارګان، هیڅ اداره دا صلاحیت نه لري چې د ولسي جرګې کاري دوره تمدید کړي.
ښاغلی هوټمن دغه راز وایي چې د انتخاباتو ځنډول د اساسي قانون نقص دی، او په خبره د قانوني وخت تر ختمېدو وروسته د دغه جرګې هر پریکړه مشروعیت نه لري.
آیا د افغانستان دولت کولی شي چې د ولسي جرګې وخت له پای ته رسېدو وروسته هم تمدید کړي؟ البته قانوني وخت چې پای ته رسیږي. په دې اړه وړاندې تاسو ازادي راډیو ته ټلیفون کولی شئ او خپل نظر له موږ سره شریکولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی په افغانستان کې 0-800-22-55. بیا دا شمیره تکراروم: 0-800-22-55. او بل شمیره ده 0-99-203-203-1540. تاسو کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او همدا د ولسي جرګې د کار موده پسې تعقیبو. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د چنګاش یا سرطان په لومړۍ نیټه د ولسي جرګې کار پای ته رسیږي او باید ولسي جرګه له قانون سره سم نور خپل کار بس کړي. دا موضوع مې د افغانستان د آزادو انتخاباتو د مؤسسې له اجرایي رئیس جانداد سپینغر سره شریکه کړه او له هغه مې لومړی وپوښتل چې اوس په قانون سره سم څه کیږي.
آیا د ولسی جرګې نشتوالی د اول سرطان نه وروسته د افغانستان په ګټه دی که موجودیت دی؟ که چیرې موجودیت په ګټه وي، ډېر په دې باور یم چې موجودیت یې د نه موجودیت نه د افغانستان په ګټه دی. نو د دې دپاره بیا د حل لارې شته دی، او د قانوني له نظره خو تاسو ګورئ چې د تفسیر مرجع د اساسي قانون نشته دی، تر څو هغه دریاتیامې مادې دویم بند چې داسې تفصیل شي چې قانوني مشروعیت او دوام د کار تعمین شي. خو بیا هم که چیرې رئیس جمهور د سترې محکمې نه یا د کمیسیون د اساسي قانون نه یو حقوقي مشوره وغواړي، او دا حقوقي مشوره پر دې بنسټ وي چې دوام د ولسي جرګې د کار پرې پورې چې راتلونکي انتخابات کېږي تضمین کړي، نو دا هم یو قانوني لاره. خو د دې نه علاوه سیاسي لارې هم شته دي چې رئیس جمهور کولی شي چې د لوی مجلس را وغواړي، جهادي مشران، سیاستونه، مدني ټولنې، د دواړو د مجلسانو او د محکمې رئیسان هلته اوسي د یو مشورې وروسته یو حتی یو مطبوعاتي اعلانې اعلانولی شي چې د ولسي جرګې دوام ته مشروعیت ورکړي.
سپین غر صاحب، تاسو خو دې ته اشاره وکړله چې یو به د حل لاره باید ولټول شي، خو د اساسي قانون درې اتیایمه ماده دا خبره هم کوي چې د سرطان تر لومړۍ نیټې یو یا دوې میاشتې مخکې باید انتخابات وشي. په هغه وخت کې ولې افغان حکومت او په خپله ولسي جرګې یو د حل لاره نه لټوله؟
بد وختونه په افغانستان کې د عین مخکې وینه چې یو ډیډلاین ته یا هغه نقطه چې تاریخ اساسي قانون کوم تاریخ په ګوته کړي هغې ته ورسیږو، د هغې نه مخکې اقدامات نشته. کنه دا د دوی مکلفیت و تمن کېدله چې د ملي حکومت باید د انتخاباتو اصلاحات شروع کړي او د دې اصلاحاتو په رڼا کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه په ګوته شي او مالګیان ورته شروع شي. نو دې تر ډېره حده کولای شو چې بیا د سرطان نه یو څو میاشتې دا دوره غځېدلم، حداقل هغه رواني مسئولیت د قانون و، ځکه نیټه د انتخاباتو به تعین وه، امادګیانې به روانې وي، اصلاحات به روان وي، خو دا کار ونه شو.
سپین غر صاحب، تاسو د امادګۍ خبره وکړه، که چېرته د ولسي جرګې انتخابات د یوه بل کال په مخه هم وځنډي شي، فکر کوي چې د انتخاباتي حوزو ټاکنه، د پیسو پیدا کېدنه او دغسې نور کارونه به په دغه موده کې ترسره شي؟
زه په دې باور یم که چېرې قوي اراده د کلو د اصلاحاتو دپاره موجود وي، کمیسیون د اصلاحاتو رامنځته شي او د اصلاحاتو لړۍ شروع شي، په ترڅ کې د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه شي او ځانګړي تیاریانې عملیانې شروع شي، دا تر ډېره دا کولای شي چې هم د ولسي جرګې د کار دوام ته ولو که د قانوني مشروعیت یې تر سوال لاندې وي تر ډېره حده کومک وکړي. او په همدې حال کې بین المللي جامعه زه فکر کوم تر ډېره حده پورې لیواله ده چې که اصلاحات شروع شي، ډېر اصلاحاتو په رڼا کې قیمتي پروسې د انتخاباتو د تیاری دپاره کومکونه وکړي. په دې رابطه به زه هم ستونزه نه وي، خو مهمه دا ده چې دا لړۍ د اصلاحاتو د انتخاباتو او د راتلونکو انتخاباتو تاریخ مې ته ډېر ژر معلومه شي.
جنداد سپین غر، مننه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ وهلی دی او نوم مو؟ بلې
بلې، محترم شبر سو کاری سے پښتون یم، ګوزدان می زنګ ولې دی.
مهرباني.
السلام علیکم. دا ازادي راډیو ټول کار پوتا ټول اوریدونکو ته سلام علیکم. زما نظر په دې باره کې دا پارلمان او چلانو په باره کې دا دی، شبر سے مخکې انتخابات چې وصل دا اوسنی انتخابات چې جانانو نړیوالو خپل بودیجه پر بند کړ، مطلب دا دی چې مخکې انتخابات ته چا دغه قرباني خلکو وکړي، نو اوس دغه وجود دی چې خدمت چندان خلکو ته نه دی کړی، ولیکن پارلمان دی، ولسی جرګه دی، ملي شورا ده، د خلکو خلکو د امن کور دی. نو مطلب دا دی تر هغه نه ستونې چې پارلمان د بین ځي یا وکیلان د بین ځي، تر هغه نه ستونې زما په نظر بهتره دی تر دا انتخابات.
بله، مننه. ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړئ تاسو له کوم ځای زنګ وهلی دی او نوم مو څه دی؟ بله، دا ټلیفون قطع شو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. تخنیکي همکار اکرام مسکینیار اشاره راته کوي چې بل اوریدونکی په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړئ. بله،
السلام
علیکم. السلام. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، دا ټلیفون هم قطع شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو وړاندې د فوټبال د نړیوال جام لوبو له نتیجو خبره وو چې د شزو د فوټبال نړیوال جام په کاناډا کې پیل شوی دی. نن کومې لوبې دي؟ تر اوسه پورې په دې لوبو کې کومو ټیمونو ګټلې ده دا لوبه، او دا لوبه لوبې څرنګه روانې دي؟ خو البته یو اوریدونکی بیا هم په ټلیفون لرو، دا به راواخلو. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
شبر صاحب، تاسو خوږو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته ټولو خوږو اوریدونکو ته سلام کوم او پښتوالم.
مهرباني. علیکم.
شبر صاحب، زما په نظر باندې خبرخل لپاره نور وځنډې دي. تاسو ولایتو کې ولسوالۍ د لاس نه ورکړي، موږ امنیت او زراعت لري کابت زمون د پاره ټول افغانستان د پاره خو کلام وي هغه ته احترام نه ربه زره خدمت نه ده کړی ولا کوم د پیسې مصرفې ماري دي پیسې در واخلي په او چې د پوهې جار دی وایي سالاریو ته واخلي دا نه هدف دی ولا کوم زرام باندې مات نظر باندې شبه
سره مننه ستاسو نظر مهم واخیست او د ازادي رادیو روانه خبرونه تر 15 بجو ده اوس په دې ته مخه کړو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو غوښتنه لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایز او نړیوال همکاري پر مؤثریت ټینګار کوي د پداسیال کړه چې د افغانستان شمال په روسیو کې د سختو جګړو شاهد وو او د موضوع د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اندیشمن کړي دي په دې اړه تفصیل له قسیم سولمله
د بهرنی چارو وزارت وای افغانستان د هغې مبارزې بیا ورکوي چې خطر سیمې او ټول نړۍ ته متوجه دی دغه وزارت ویان د احمد شکیب مستغنی د سیشن بیپورس خبر اعلان تو ویل دا ګډ ګواښ ایجابوي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي
ما بهای مبارزه با تهدیدهایی را میپردازیم که خطراتش
شغل مستغنی وای موږ د غواښونو بای ورکو چې خطرې غونډي او سیمي او ټول نړۍ ته متوجه دي د موجوده غواښونو سره د همژغي او ګډ مبارزې لپاره باید په سیمه ایزه او نړیواله کچه همکاري وسی
تهدیدهای کې وجود داره صورت بگیره
شغل مستغنی ویل چې افغان حکومت په وار وار د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه خبرې کړې او ژمنې ترلاسه کړې دي نو موړي په ځنګړي توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکارۍ لپاره د پاکستان د ژمنو یادونه وکړه چې په وینا یې لا هم د دغه هیواد عملی اقداماتو ته پته مدي د پداسال کې د چې وسلوال مخالفینو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځنګړي ډول شمال ختیځ ولایتونو کې حمله تیز کړي او په تر ټولو تازه پیښه کې د بدخشان یمګان ولسوالۍ ونیوله راپورونه وایي چې د افغانستان د شمال په جګړو کې د کورنۍ جنگلې ترڅنګ اوزبک، تاجک، چچنیایي، عرب او اویغور وسلوال ګډون لري د افغانستان د شمال نامنیو شمالي ګاونډیان اندېښمن کړي او دغه هیوادونه ویر لري چې د جګړې لمن به د دوی خاورې ته هم وغځول سي په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د سیمې هیوادونه اوس مجبور دي څو د تروریزم په وړاندې جګړه کې له افغانستان سره همکاري وکړي د پوځي او سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو مرستې به د روسنې او تخنیکي برخه کې ګټورې تمامې سي
منطقوي همکاري کیدای سي په دغه مشکل باندې ټکي پریږدي او دغه مشکلات حل شي دغه زمونږ شمالي همسایگان چې دي تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان دغه دولتونه د پخوانی شوروي تجهیزات ورسره د دوی د دوی تشکیلات تقریبا مشابه زمون تشکیلات سره د کیدای سي د تعلیم او تربیه او تخنیکی له لحاظ نه زمون اردو سره پاینده کې مرسته وکړي
شغله کوهستاني وای تر هغه چې پاکستان له تروریزم څخه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره ګټه اخلي نو د افغانستان جګړه به دوام وکړي خو نو موړی زیاتوي چې د دې حالت دوام به نه یوازې د ټوله سیمه نام نه کړي بلکې په خپل پاکستان به حمله زیانونو خوندې پات نه سي
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې لوی مسول سره شخیدلی
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مخته تللی دی
دغه مسول د افغانستان د هوایی حرم د کنټرول د چارو پاړه شخیدلی لای و جالب سفرمو په دې خبرونه کې خبرو د کاهل سمندر یو وش سفر یو انجلی پیل کړی دی دا غواړي چې تباندې 9500 کیلومتر واټن په وی وړي کشته کې تر سره کړي په سیاسي مهمو موضوعاتو کې مو په سیمه ایزو موضوعاتو کې تاجکستان ته د پاکستان د صدر اعظم سفر سره لې نور مطالب هم تر 15 بجو د ازادي راډیو روانې خبرونه اوریدلی شئ د هغه توافق لمخې چې د امریکا افغانستان او د ناتو ترمنځ شوی ټاکل شوی چې د افغانستان د هوایی حریم د کنټرول چاري افغان دولت ته انتقال شي د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواکي ادارې په وینا په دې برخه کې جوړ شوی پلان په شتوګه مختزي او راتلونکي ونی به هغه ګټون کې شرکتونه هم اعلان شي کوم چې دغه خدمتونه وړاندې کولای شي د دغه ادارې د عملیاتي څانګې مرستیال محمود شاه حبیبي د افغان کارکونکو د وړتیا د لوړولو چاري جدي ګڼي او اوس مهال دی وایي چې په 50% هغه وسایل چې دوی ته انتقال شوي دي د افغانانو لخوا کنټرول شي اجمل تورمان له شاغلي حبیبي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د انتقال د پروسې د جزئیاتو پوښتنه کړې
خوشبختانه هغه پلان چې موږ ورته جوړ کړی و هغه په ډیره موافقانه ډول مخته تللی دی، او موږ د دې کار لپاره اول غوښتل چې خارجي متخصصین استخدام کو او خپل هغه منابع بشري ظرفیتونه چې لرو دغه هم ګټه واخلو. موږ دغه پروژه اعلان کړی و، د دنیا څخه ډیر معتبر شرکتونه په دې کې اشتراک کړی و، موږ ته پروپوزلونه هم را رسیدلی و. په دغه هفته کې موږ د دې تخنیکي پروپوزلونه ټول ارزیابي کړ او کار خلاص و، یعنی موږ ترم چا څومره نمرې وړل دي او په کوم درجه کې قرار لري هغه کار پروسه خلاص شوې ده. سبا انشاءالله موږ د دې مالی پروپوزلونه هم خلاصو چې هغه به موږ ارزیابي کوو، نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ټوله پروسه پوره وي او موږ به خپله برنده د دې پروسې ایرلاین اعلان کړو. کوم وخت چې موږ په خپله د امریکا دولت او د ناتو سره هم خبرې کړې وې، اخره د یغه جون نه و، موږ ویلو چې په دې میاشت کې موږ خپل ټول مراد مخته وړو او بیا مو دا یو هماهنګه پروسه و. د دې سره چې کوم وخت موږ برنده اعلانو، بیا نو موږ دوی سره وایو چې اوس څنګه کولای شو چې دوی اوسنۍ کمپنۍ چې دا خدمات یې راکړي د هغو څخه دا خدمات ټوله د کمپنۍ چې موږ استخدام کړې ده هغو ته را انتقال کړو.
د ظرفیت جوړولو په برخه کې څه پلانونه دي؟ ځکه چې په راتلونکي مثلا وکولای شو چې په خلق په باندې ودرېږو او دغه مسایل چې مثلا بهرني شرکتونه موږ ته سنبالي خپل په خو ودرېږو، خپل مثلا خپل ظرفیتونه لوړ کړو چې سبا ورځ خپل چارې خپل تنظیم کړو. په دې برخه کې څومره کار شوی دی؟
تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، خصوصا په ځینې هېوادونو چې منم درواخستې هغه خپل اکتفا ټوله پر بهرني شرکتونه باندې کړی ده، مګر موږ هغه څه نه کوو. موږ د دې سره چې دې راځي خدمات راکې په خپل باید افغانان هم سره تربیه کړي، د افغانستان افغانانو ظرفیت هم باید مخته ولاړ شي. مثال موږ دغه بخش د انجینرۍ چې دی اوس هم هغه وسایل چې موږ ته را انتقال شوي دي 50% وسایل تقریبا دغه پاتې د افغانستان فضا کنټرولر شته نن ورځې پرې موږ ته را انتقال شوي دي، او دغه ټول حفظ و مراقبت په خپل د افغانانو د خاصه کېږي. یعنی افغانانو دا ظرفیت پیدا کړی دی چې ولاړ سي د افغانستان مختلفو نقاطو ته، ول دا وسایل د افغانستان په مختلفو نقاطو کې دي او ری ولاړ سي او د دې بخش حفظ و مراقبت وکړي. په دغه اساس موږ په خپل په پروپوزل کې هم ویلو چې ها افغانان چې موږ په دې بخش کې لرو هغه بس ته سره په حیث یو ټیمي کاري کار کوي، څنګه تر څنګه ستاسو سره کار کوي، او په یو د وخت په تیرېدو سره به ستاسو د متخصصینو ځای په خپل د افغانان نیسي چې په ځینې بخشو کې هغه افغانان ډېر ژر وکولای شي د دې ځای ونیسي، او په ځینې نور بخشو چې عملیاتي دي دا نه یوازې مثال چې موږ افغانان و تربیت ضرورت لري چې په دې بخش کې موږ تربیه کړو، هغه تر څنګ و تجربه هم ضرورت لري چې دا هغه پر اساس باندې یو منظم پلان جوړ شوی دی او د افغانانو تربیه په دې کې د ټول په سر کې نیول شوی چې افغانان به تربیه کړي، او ان شاء الله په راتلونکي کې به هغه پلان پر اساس باندې په تدریجي ډول د ټول عمرات په خپل افغانان ته تربیه کړي. مختلف بخشونه دي، مثال کوم وخت چې موږ د افغانستان د حریم فضایي د کنټرول موضوع وایو دا یو موضوع نه ده، مختلف بخشونه په دې کې شته. مثال بخش په خپل عملیاتي دی، بخش د تخنیکي دی، د افغانستان د فضا پروسیجر او ډیزاین او دا دی. په ځینو بخشو کې به افغانان وکولای شي په ډیر ژر باندې د عمرات د لاسه واخلي، او په ځینو نور کې به په تدریجي ډول باندې دي تربیه کېږي او د دغه متخرجه متخصصین څخه به هغه چارې اخلي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي ادارې د عملیاتي چارو مرستيال محمود شاه حبيبي و.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګولا وخت د شری
په هنه
زمیمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم په لاس وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 خبري شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 اوریدل شي. او کوم مطالب چې د ازادي راډیو لاره خبري شي تاسو کولی شئ چې د هغوی متن د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولي. همدارس د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې زموږ مرکې تاسو اوریدل شئ، کوم مرکې چې د ازادي راډیو د خبرونو لارې په مختلفو وختونو کې د ورځې په ترڅ کې خبري شي. د هغوی تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې زموږ 19 پروګرامونه چې بیلابیل پروګرامونه دي هغوی هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. خپل نظریات موږ ته د ازادي رادیو د ویب پاڼې له لارې په فیسبوک شریکولی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په کندهار ولایت کې لامنیتي ځواکونو سره د کتنې پر مهال د هغوی لاسته راوړنې وستایلې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی په دې سفر کې لامنیتي مسؤلانو سره هم خبرې وکړې او د فعالیتونو دوام ته یې وهڅول. د قندوز ولایت امنیه قومانداني وایي د طالبانو یو مشهور قومندان د قندوز بغلان په لویه لار کې نیولی دی. د قندوز امنیه ویان د سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا کس قاري عبدالله نومیږي او په قندوز کې د طالب وسلوالو نومول شوي ولي ته نږدې کس و چې له دغه ځایه به یې پاکستان ته معلومات ورکول. د افغانستان مشرانو جرګه وایي امنیتي مسؤولان باید د ننګرهار ولایت امنیت ته زیات پام وکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې خپل فعالیتونه د اسلامي دولت د یادایش په نوم زیات کړي دي. د پاکستان پوځ وایي جنگي جټ الوتکې د شمال لویدیځ قبایلي سیمه کې لږ تر لږه 12 تنه وسلوال وژلې دي. پوځ په یو بیان کې نن ویل هوایي حمله یې د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ملګرو ملتونو په عمومي منشي بان کی مون غږ کړی چې ازبکستان ته د جون د 12 منټې سفر پر مهال دی د دې هیواد له مشرانو سره د بشري حقونو د ناوړه سابقې په اړه جدي خبرې وکړي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر آرسن افاکوف وایي د مرکز کیف بهر د تیلو په وزیر مزای کې د اور لګیدنې او قوي چاودنې له امله د اور وژنې یا اطفایې لږ تر لږه درې کارکوونکي تری تم دي. او د رومانیا پارلمان د څارنوالانو حق غوښتنه رد کړه چې وایي په اداري فساد مشکوک صدر اعظم ویکتور پونتا لپاره د معافیت لري کړي.
بیا هم خبرونه لرو. اقتصادي خبرونه
د ازادي راډیو ډیر محترم اردوونکو په مخړه د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیر وای د اسلامي دولت ډله یادایش د هیواد د کانونو په وړاندې یو نوی ګواښ دی. د کانونو او پټرولیم وزیر داود چا سبا وای داعش تل په دې لاټه کې دی چې اقتصادي سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. دی وای له همدې امله ګڼ شمیر کانونه د دوی له کنټروله وتلي او ورڅخه غیر قانوني استفاده کیږي. د ملي شورا غړي او عام خلک بیا وای چې حکومت باید د کانونو خوندیتوب ته جدي هڅې وکړي. د پروان ولایت د جبل سراج د سیمنټ فابریکې د برښنا د نشوالي له امله خپل فعالیت درولې دي. په سیمه کې زموږ خبريال وایي چې د دې ستونزې له امله د فابریکې لسګونه کارکونکي بیکاره شوي دي. د پروان ولایت د برښنا د حوزې مشر غلام حیدر صدیقي شته ستونزې مني خو وایي هڅه کوي چې د جبل سراج د بند په فعالول سره دغه ستونزې یو څه هوارې کړي. د جبل سراج پر بند د امریکا لخوا $1 میلیون لګول شوی خو تر اوسه یې په کار پیل نه دی کړی. د جوزجان ولایت بزګر وای چې سش کال د دوی په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ ډیروالی راغلی خو وای دولت ورسره په بازار موندنه کې مرسته نه کوي. د دې ولایت بزګرو ازادي راډیو ته ویل چې دوی په خپلو کروندو ډیر خوري کړي خو د حاصلاتو لپاره دولت هیڅ بازار نه دی موندلی. په دې حاصلاتو کې زیره هم شامل ده. دوی وای د زیره حاصلات سش کال زیات شوي خو د بازار د نشوالي له امله د یو منبع له 1400 افغانۍ څخه 500 افغانۍ ته راکړل شوې ده. د جوزجان د کرنې مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ افغاني، یو ایرو وش پته افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پوند یو نیوی افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 1580 افغاني.
له سباون کاکړه په مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه چې مولته سرشمنه کړې و تاجکستان ته د پاکستان د سر اعظم سفر څارو او وړاندې په همدې موضوع له خپل همکار پامیر ساحل سره د نواز شریف د تاجکستان پر سفر ژغېږم. خو لومړی به راپور راوخلم. د پاکستان سر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د یو رسمي سفر په ترڅ کې د تاجکستان ته روان شو. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی به په تاجکستان کې د اوبو په اړه په یو نړیوال کنفرانس کې پر ګډون سربیره له تاجک چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو او د سیمې پر اړیکو خبرې وکړي. بل لور ته د پاکستان د سیاسي چارو څارونکي د منځنۍ آسیا له هیوادو سره د پاکستان اړیکې ستایي خو وایي چې د پاکستان او منځنۍ آسیا د هیوادو ترمنځ به اقتصادي اړیکې هغه وخت پیاوړي شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. زبیح الله شفق له پاکستان راپور لري.
تاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو جګپوړي سیاسي پلاوي په ملتیا د منځنۍ آسیا د هیواد تاجکستان په دورځني سفر د دې هیواد پایتخت دوشنبه ته لاړ شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې نواز شریف په تاجکستان ته د خپل دغه دورځني سفر پر مهال په دې هیواد کې د اوبو پاړه په کېدونکي یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي او همدارس به د دې هیواد له جګپوړو سیاسي چارواکو سره وګوري او پر یو شمېر خپلمنځي اړیکو سربېره به ورسره پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته تاجکستان ته دا دغه لومړی سفر دی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې سیمه ییزو او ګاونډیو هیوادونو ته د نواز شریف سفرونه ګټور بولیا وایي چې په پاکستان کې دغه د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د پاکستان اړیکې د پراختیا په حال کې دي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د پاکستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزو سولې لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي او ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان اوسنیو چارواکو دا ضرورت درک کړی او د دې لپاره کار کوي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه شمیم شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاجکستان ته د نواز شریف د سفر او پر سیمه ییز داغیز په اړه وویل
چې پاکستان او افغانستان تاجکستان یا د منځنۍ اسیا نور هیوادونه دا یو بل سره ډېر نږدېوالې لري. د دې ترمنځ پخوا تعلق او رابطې نه وي او د دې وجهنه دلته د نیت مسلې دي. اوس د دې مشرانو کاغذ میا نواز شریف سره دی کاغذ ډاکټر اشرف غني دی او که نور دي د هغوی هڅې کوي چې دا تعلق ښه شي رابطې جوړې شي. د هغې غټه وجه دا ده چې د دې ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي، د دې ترمنځ د خلکو تګ راتګ جوړ شي، دلته به غربت او دلته به پسماندګي، دلته به بېروزګاري ختمه شي، دلته به به انتها پسندي ختمه شي، دلته به ترهګري ختمه شي او دلته به امن راشي. خو د دې لپاره ضروري ده چې دا درې واړه یا دا نور څومره هېوادونه چې کوم دي منطقوي یا په یو بل باندې اعتماد وي.
د شمیم شاهد په خبره د سیمه د اقتصادي پرمختګ او همدارس په سیمه کې د تروریزم د ځپلو لپاره پکار دی چې د سیمه هیوادونه په ګډه کار وکړي او په دې لړ کې زرې تجربې تکرار نه کړي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په داسې حال کې د تاجکستان په دورځني سفر دوشنبه ته روان دی چې نوموړي په تیره میاشت کې د منځنۍ اسیا د دوو نورو هیوادونو قرغیزستان او ترکمنستان سفر کړی او د دغو هیوادونو چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو بحث کړی.
تاجکستان ته مو د سر اعظم نواز شریف د سفر په اړه له پاکستانه راپور اوریده. پامیر ساحل زما همکار دغه سفر څارلی دی او تاجکستان ته د سفر پر مهال نواز شریف په دغه نړیوالې غونډې کې برخه اخیستې ده او هلته یې خبرې هم کړې دي. پامیر ساحل، نواز شریف په دې غونډه کې څه ویلي دي؟
نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم نن د دغه کانفرنس نوم چې دی هغه د اوبه د ژوند لپاره، نو په دې موضوع باندې دوی خبرې کړې دي او نن چې کانفرنس پیل شو دا نړیوال کانفرنس، نو نواز شریف ورته وینا وکړه او هغه دا وویل چې اوبه د انرژي لپاره، اوبه د چاپیریال لپاره او اوبه د خوړو د پاکو خوړو د ترلاسه کولو لپاره د هر یو شی لپاره ډېر زیاتې ضروری دي. د خپل وینا کې دا وویل چې پاکستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره یو داسې تعلق جوړ کړي، یو داسې اړیکه جوړه کړي چې د اوبو دغه نظام چې په دغه سیمه کې دی او د تازه اوبو کموالی چې دی په دې قابو موندل شي او ورسره ورسره د انرژي او د پاکو یا د خوړو د مسؤلیت او د انرژي د مسؤلیت د اهدافو په ترلاسه کولو کې مرسته وشي.
پامیر سایل، تاسو دې ته اشاره وکړه چې نواز شریف وایي چې د انرژي لپاره اوبه پکار دي. افغانستان په دې هڅه کې دی چې د قرغیزستان برېښنا د اوبو برېښنا د تاجکستان له لارې د افغانستان له لارې بیا پاکستان ته انتقال شي، خو دغه بهیر ډیر ورو روان دی او کله ناکله ځینې افغان چارواکي پاکستان ملامتوي چې په دې برخو کې مرسته نه کوي.
بلکل، دغه پروژې نوم کاسا ده.
بله،
کاسا زر ورته وایي. د دې تاجکستان او قرغیزستان په اوړي کې چون له غرونو اوبه ډېرې راځي نو ډېر زیاته برښنا تولیدوي او دا برښنا له دوی زیاتې د دوی له ضرورت زیاتې اړتیا زیاتې. دوی غواړي چې دا پاکستان او افغانستان دواړو ته ورکي، خو د پاکستان ستونزه دا ده چې په پاکستان کې دننه تر ټولو غټه مسله دا ده چې پاکستان دومره پیسې نه لري چې په دغه پروژې کې پانګونه وکړي او له افغانستانه د ترانزیت له لارې دا پیسې دغه برښنا ترلاسه کړي.
ځینې بانکونه، نړیوال بانکونه دې ته چمتو شوي وو راپورونو له مخې او ټاکل شوی و چې تیره میاشت په ترکیه کې دا مسله وڅېړل شي او پاکستان هم برخه پکې واخلي چې هغه بیا وځنډېده. او رښتیا په همدې ارتباط په همدې ارتباط د افغانستان اجرایي رئیس هم د اوبه د ژوند لپاره په کانفرنس کې خبرې کړې دي او عبدالله عبدالله هم په دې باندې انتقاد کړی دی چې پاکستان په ځینو مواردو کې مرسته نه کوي، خو هغه مثلا د ترانسپورت مسلې ته اشاره کړې ده.
بالکل،
ترانزیت سه پاکستان باید هند هم په دې کې راګډ کړي. ساس په فکر باندې چې دغه مسله تاسو تر اوسه پورې تعقیب کړې ده، دغه د اوبو کانفرنس، په دې کانفرنس کې به دغه مشترک خواوي یوې نتیجې ته ورسیږي چې په دغو عمومي موضوعاتو کې یو توافق سره وکړي؟
یو خو سیمه ییزه خبره تاسو وکړه، په سیمه کې پاکستان دا بیا ډېره غټه سیاسي مسله شي د پاکستان لپاره. پاکستان نه تیاریږي په هیڅ صورت باندې هم چې هند ته دا د ترانزیت لاره په څه طریقې باندې وغځول شي. چون دا کانفرنس نړیوال دی، ملګري ملتونه یې سپانسر دی، پاکستان یې هم ورسره مرسته کوي په دغه کانفرنس جوړولو کې. نو دوی چې تر اوسه پورې ما د دوی هغه موضوعات ولوستل چې څه یې چاپ کړي دي په تیرو لسو کلونو کې، په دې یو لسیزه کې چې دوی اوبه د ژوند لپاره تیم باندې کار کړی دی، دوی ځینې خبرې په هغه کې لیکلي دي چې هغه کې دوی لکه د نظافت یا د کوڅې او د ماحول او د ښارونو د پاکوالي د مسله چې دا د اوبو لارې په دې کې ناکامه شوي دي، دا یې منلې ده په خپله چې موږ په دې کې پاتې راغلي یو، ځکه چې اوس هم په دغه هیوادونو کې، دغه مخ پر ودې هیوادونو کې یو بلیون یا یو میلیارد خلک چې دي هغه دغه نه لري د حاجت پوره کولو دپاره واشروم یا تشنابونه او داسې شیان نه لري. 2.5 میلیارد خلک په مخ پر ودې هیوادونو کې د سینیټیشن یا د نفاظت د سیستم ته لاسرسی نه لري. بل خبره چې دوی کړې ده، هغه دوی دا ویلي دي چې سیاسي اراده خو ښکاري، البته عملی اقدامات په دغه صورت کې نه لیدل کیږي چې تازه اوبه وساتل شي، همداراز داسې انرژي تولید کړل شي چې هغه ماحول ته یا چاپیریال ته تاوان ور نه رسول شي، همداراز په دغه مخ پر ودې هیوادونو کې حکومتونه او نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدله تر اوسه پورې چې دوی داسې غذایی مسؤلیت پیدا کړي چې هر کس ارزانه او له غذاییته ډکو خوړو ته لاسرسی ولري.
پامیر ساحل مننه. له پامیر ساحل څخه مو واورېدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په غونډه کې د اوبه د ژوند لپاره په غونډه کې خبرې کړې دي او په دې اړه تفصیل پامیر ساحل تاسو ته درکړ. په پاکستان کې تم کې شو د پاکستان سترې محکمې په وروستیو شیبو کې د هغه زنداني اعدام وځنډاوه چې په قتل تورن و. د دې ځنډ هدف د هغو ادعاو څېړل یادي شي چې وایي د قتل پر مهال دغه تورن کس قانوني سن ته نه و رسېدلی. همدې مسلې د بشري حقونو د نړیوالو ډلو او هم د ملګرو ملتو انتقادونه راپارولي دي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اورو.
پر شفقت حسین تور دی چې په 2004 کال کې یو کلن هلک د پاکستان په کراچۍ ښار کې وژلی دی. یوازې څو ساعته مخکې تر دې چې نوموړی نن سهار وختي د ښار په یو زندان کې اعدام سي، د هغه د اعدام د ځنډ خبر ورسید. په 5 میاشتو کې دا 4 ځل دی چې د اعدام حکم ځنډیږي. د شفقت حسین قضیه وروسته له هغه د نړیوالو پام ځان ته راوړوه چې د هغه مدافع وکیل او کورنۍ یې ادعا وکړه چې حسین د جرم پر مهال 18 کلن نه و. د هغه سندې چې د پاکستان د قوانینو سره سم د اعدام سزا نه ورکول کیږي. دوی دغه راز ادعا کړی چې شفقت حسین تر شکنجې لاندې په دې جرم اعتراف کړی دی. د بشري حقونو ډلو چې د اعدام د سزا مخالف کمپاین کوونکي او د بخښنې نړیوال سازمان پکې شامل دي، په کلکه د پاکستان له حکومت څخه غوښتي وو چې حسین ته د اعدام سزا ورنه کړي. نن سهار د جنوبي سند ایالت د زندانونو مسؤول نصرت منګان دا ومنل چې د شفقت حسین لپاره د اعدام سزا چې لومړی په جنوري میاشت کې پلان شوې وه اوس بیا وځنډول سوه. ستری محکمه د منلې چې د حسین د عمر په اړه د پښتنو د سپیناوي په هدف دغه کار کړی دی. د حسین کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې د جرم پر مهال د هغه عمر تر 15 کلونو پورې و. په پاکستان کې د واقعي سن ثابتول ګران کار دی. هلته د اعدام سویو کسانو د عمر ریکارډ تل نه ساتل کیږي. په تېر بیا د هغو کسانو چې د حسین په څیر د بېوزلو کورنۍ وي. د حسین هویت پاڼه یا تذکره 3 میاشتې وړاندې د رسنیو له لارې خپره سوه، خو داسې ښکاري چې دغه تذکره په ډسمبر میاشت کې جوړه سوې وه. او د کورنیو چارو وزیر چودري علي نصر خان ویلي چې د هغې رښتینولي نسي ثابتېدلی. دغې موضوع په نړیواله سطحه هم اندېښنې راپورته کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو ستار ډلی د یک شنبه پر ورځ په یو وسر خلاص لیکي د پاکستان پر ولسمشر ژغ کړی چې حسین ته باید بخښنه وسی. پاکستان د دسمبر میاشتې راهیسې چې د اعدامونو لړۍ یې له سره پیل کړه تر اوسه څه باندې 130 تنه محکومین اعدام کړي دي. دغه لړۍ وروسته له هغه بیرته پیل سوه چې په پېښور ښار کې وسله والو طالبانو پر یوه ښوونځي په برید کې تر 150 ډېر کسان ووژل چې اکثره یې ماشومان وه. په پاکستان کې د اعدام سزا د 2008 کال راهیسې بنده وه او بیرته پیلېدو یې د بشري حقونو ډلو قهرجن اعتراضونه راپورته کړل. شفقت حسین په 2004 کال کې په کراچي ښار کې د ګارد په توګه دنده لرله چې له ګاونډ څخه یو وکلن هلک ورک سو. څو ورځې وروسته د هلک کورنۍ د حسین له موبایل څخه یو ټلیفوني اړیکه ترلاسه کړه چې د هغه د خوشي کېدو په بدل کې نیم میلیون پاکستانی روپۍ چې 8500 ډالر کېږي غوښتې وې. د همدې قضیې په ارتباط حسین ونیول سو او د ګاونډي هلک په برمته کولو او وژلو تورن سو، خو وروسته حسین له خپل اعتراف څخه تر شا سو او ویل چې د فشارونو له کبله یې دغه خبره منلې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولت شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د رواني یو ساعت خبري مجلې په دوام به واوري چې د بې سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالستانو سره د تشدد او د جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. په دې اړه د بې سرحد خبريالانو د ټولنې له یو مسؤل سره شخیدلی یو. همدارس به په دې خبرونه کې واوري. وینجلی په اوبو کې څه باندې 9500 کیلومتره سفر پیل کړی دی. دا غواړي چې په څو میاشتو کې دغه سفر طی کړي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو او د ښځو د نړیوال فوټبال جام لوبه په اړه هم تازه معلومات در سره شریکو. ازادي راډیو سره اوسئ. د بې سرحد خبريالانو ټولنې په افغانستان کې له ژورنالستانو سره د تشدد او جرمونو په وړاندې د معافیت غندنه کړې ده. د ټولنه وایي ژورنالستانو د افغانستان د رواني جګړې یو لویه بیه پرې کړې ده او له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه په دې هیواد کې 3 دېرش کورنۍ او بهرني خبريالان وژل شوي دي. د بې سرحد خبريالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مسؤول وایي طالبانو او په دولت کې داخل زورواکي د خبريالانو پر وړاندې د تشدد اصلي مسؤلان دي. رضوان مراد د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د بسرحد خبريالانو ټولنه وایي د نوي افغان حکومت لزینو مثبتو اقداماتو سره سره بیا هم ژورنالستان په افغانستان کې له تاوتریخوالي او ویرونکو اعمالو سره مخامخ دي. دا ټولنه چې مرکز یې په فرانسه کې دی وایي د ژورنالستانو پر وړاندې د تشدد او جرمونو عاملانو ته معافیت به د تاوتریخوالي مسؤولان نور هم وهڅوي چې د خبريالانو پر ضد تشدد او جنایتونو ته دوام ورکړي. د ټولنې په داسې وخت کې په افغانستان کې خبريالانو ته د ورپېخو خطرونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روانونه کې د دوو مخکښو وژل شوو افغان خبريالانو زکیه زکی او عبدالسمد روحاني اتم او اووم تلین ولمانځل شو. د بې سرحد خبريالانو د ټولنې د رپورټ له مخې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي په یو تازه پېښه کې په ولسي جرګه کې د بغلان د خلکو استازي حاجي اشق الله وفا د یو سیمه ایز تلویزیون مشر شیر محمد جاهش ته د مرګ د ګواښ یادونه شوې ده. د بې سرحد خبريالانو د ټولنې د افغانستان د څانګې مشر رضا موینی وایي د نړیوالو سازمانونو د پریکړې لیکونو پر اساس د خبريالانو وژنه جنګي جنایت ګڼل کېږي.
د جنیوا د کنوینسیونونو او د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امنیت د نړیوال شورا د پریکړې لیکونو له مخې دا وژل قتل او جنګي جرمونه ګڼل کېږي.
دا ټولنه بیا په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ او حقوقو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د نوي حکومت د ځینو اقداماتو یادونه هم کوي. د بې سرحد خبريالانو د ټولنې په وینا ولسمشر اشرف غني د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په هدف لیکل شوی تعهد کړی دی چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم تایید کړی دی. خو دا چې په افغانستان کې د ژورنالستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي عاملان څوک دي، ښاغلی موینی وایي
در درجه نخست طالبان دشمنان اصلی
په اول سر کې طالبان د خبريالانو اصلي دښمنان دي. دوهم هغه مقامات او زورواکي چې د حکومت په لوړو پوستو کې دي. د خبريالانو د وژلو زیاتې دوسیې تړل شوې دي او دا کار پرته له هغو کسانو چې په دولت کې پیاوړی موقعیت لري بل څوک نشي کولی.
این پرونده ها را این گونه ببندد.
د به سرحد خبری اعلان ټولنوي د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په 13 دسمبر میاشت کې له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې د ټولو وشل شو خبری اعلانو دوسیې لسره وسیړي، خو تر دې دمه نه لوی څارنوالۍ او نه هم د جمهوری ریاست لومړی مرستیال د دغو څېړنو د بهیر او یا د هغې د پایلو په اړه څه ویلي دي. د بې سرحد خبریالانو ټولنه وایي له 2000 لومړي کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې 3 خبریالان چې 15 بهرنیان دي د فعالیت پر مهال وژل شوي دي. افغانستان د غرض د 2015 کال د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ له مخې د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې د 180 هیوادونو د قطار په 122 نمبر کې دی.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
د سهار لو د ماشام تر پوری بیا ازادي رادیو په منځني څه په 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو یو ساعت خبری مجله، روانه خبری مجله تر 15 بجو ده او بیا له 15 بجو تر 16 بجو تاسو ته بل یو ساعت خبری مجله لرو. وی ځواني امریکایي یو وش سفر په یوازې سر پیل کړی دی. دا غواړي چې څه باندې 9.5 کیلومتره لار په اوبو کې په یوې وړې بیړۍ کې ووهي. سخت کار دی، ګران دی، خو له فریبا ظاهر څخه به واورو چې دې نجلۍ دې سفر ته څه تیاریانی نیولې دي.
دیرش کلنی سونیا بومستن له جاپان څخه روانه ونی د 9,509 کیلومترو یو اوږد سفر پیل کړ. دا به په خپلې وړې کښتۍ کې له 4 تر 6 میاشتو سفر وکړي څو د امریکا سان فرانسیسکو ته ورسیږي. د سونیا بومستن د دې سفر خبر لومړی ځل اکسپیډیشن پاسیفیک ډاټ کام ویب پاڼې خپور کړ. بومستن د دې خطرناک سفر تر پیل مخکې وویل چې دا غواړي د اوږدې مودې په مخه هغه ټول شیان چې دا ورسره مینه لري شاته پرېږدي. هغه بیړۍ چې سونیا پکښې سپاره سوې ده 5 متره اوږده ده او 300 کیلوګرامه وزن لري. دې له ځان سره 544 کیلوګرامه خواړه راخیستي دي. دا خواړه وچ سوي دي څو وزن یې کم وي او غذایي مواد یې ډېر وي. د څښاک لپاره یې لږ څه په کښتۍ کې بار کړي دي، خو دې د څښلو غم داسې خوړلی دی چې یو وړوکی ماشین یې ورته راخیستی دی چې هغه د سمندر اوبه تصفیه کوي او د څښلو لپاره یې وړ ګرځوي. د سمندر اوبه تروې وي او د څښاک نه دي. په سمندر کې سفر آسانه نه وي، خو سونیا تر وسه احتیاطي تدابیر نیولې دي. د یو ټلیفون ورسره اخیستی دی چې د سټلایټ له لارې کار کوي او نیویګیشن یې راخیستی دی چې د دې ځای معلوم سي، څوک په بیړنیو حالاتو کې له نورو سره ارتباط ونیسي. تر اوسه له کاهل سمندر څخه د تیرېدو لپاره 16 نجونو هڅې کړي دي چې یوه یې هم نه ده توانېدلې چې له دغه بهر څخه پورې وځي، او یوازې 2 نارینه تر اوسه توانېدلې چې له دې سمندره تیر سي. دا سارا اوتن په نوم یوې جاپانۍ نږدې 2 کاله د مخه غوښتل چې له جاپان سان فرانسیسکو ته ولاړه سي، خو د دې پر ځای چې د شمال لور ته سفر وکړي وروسته له 1,940 ورځو د الوشان په نوم ټاپوګانو ته ورسېده او سفر یې پای ته ورساوه.
امریکایي سونیا ګران سفر پیل کړی دی. سونیا یوه ده، بل لور ته ښځینه فوټبالرانو ګرانې هڅې پیل کړي دي. د شزو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې پیل شوې دي. په دیاړه لاجمل انتخور
د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبي په کاناډا کې روان دي. نن کامرون اکواډور ته په 6 ګولونو مات ورکړه. د جاپان خزینه ټیم د سویس ټیم ته 1-0 شکست ورکړ او د امریکا متحده ایالاتو استرالیا ته 3-1 په وړاندې مات ورکړه. د لومړی ځل دی چې کاناډا د دې لوبو کوربتوب کوي او دریم ځل دی چې دا نړیوال لوبي په شمالي امریکا کې کیږي. د خزو نړیوال جام لوبي د شنبه پوره شروع شو او د جولای تر 15 به دوام وکړي. په تیر جام لوبو کې 14 ټیمونو برخه اخیستي وه، خو روانې لوبي د څلیرشي وادونو ترمنځ روان دي. د خزو د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي په مرحله کې د 144 وادو لوبډلو برخه اخیستي وه چې روان کال 8 ټیمونه د لومړي ځل لپاره دغه جام کې برخه لري. په روانو لوبو کې جرمني، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو ټیمونه تر نورو پیاوړي ښکاري او داسې معلومیږي چې له دغه دریو ټیمونو څخه به یو خایي روان جام خپل کړي. د لومړي ځل لپاره په دې لوبو کې د ګول د کرښې د معلومېدو لپاره له یوې ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي او دا معلومیږي چې کله توپ د ګول له خطې تیریږي څراغ لګیږي. دا لوبې په شپږو ګروپونو ویشل شوي او د نن ورځې نورې لوبې د اسپانیا، کاستریکا، فرانسې، انګلستان، کولمبیا او مکسیکو ترمنځ دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو دا یو ساعته خبری مجله ورسوی شیبو ته رسیدلې ده. په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وای د افغانستان د ولسی جرګې فعالیتونه به تر هغو مشروع وي چې ولسمشر په دې اړه خپل ورسوی پریکړه اعلانوي. همدارز مو په دې خبری مجله کې اوریدل چې د پاکستان سر اعظم نواز شریف د دوشنبه شارت تللی دی او هلته د اوبو په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی دی. په دې خبری مجله کې مو د فوټبال د شزین د شزو د فوټبال د نړیوال جام لوبو په اړه هم واوریدل او همدارس مو یو شمیر نور مطالب در سره شریک کړل. په بل ساعت کې بیا یو ساعته خبری مجله لرو.
یو ورځ و مونږ دواړه په سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولي کې خو پستر گو کے چورک شم د جان میں واڑ پریکو. یو ورس تشا میر من میں سے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر گو ن پنا مونگستڑی لتے تم رڈے رخ کو پلس پلس بوڑی لتے تم رڈے رخ عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو. یو آوراز و ستالستر گو زخو ویسما پچے زنگ دم سا پر پاولے شرنگ دم ستا پائزے کے. ستا پر جب غصے سندرش نے زدیو تاومنی والے ساپستر گو کے لمبے نرمدی زد جوان شین خمه غوارو زما لفظونه بکر ندی یو ورزو زما پلاس کی غزلو نمرا ویش دو سندرو نغمه مڑی نورید سو بے سرود بے سندر ستا پر حسن غبار ناشتو دے بلتون دیکھ لے خبر